السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو لومړنی سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1990 کال د عقرب 14مه، د 2013 کال د نومبر 8مه. په دغه پروګرام کې تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د وري د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني پرون وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. امریکایانو د سې شنبې په ورځ دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رایه ورکړي. دا مو د سارا او مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویلي وو چې ولایتونو څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. او د امریکایانو د سې شنبې په ورځ د استازو مجلس سنا او د شپږ دېرشو ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي، د پومپیو د پریکړې له مخې پر ایران دغه هیواد بندیزونو ته په پام د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به د چابهار بندر د کار ادامې او د بندري اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته اجازه ورکړل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې په ورځ پر ایران پخوانی لرې شوي بندیزونه له څو نویو بندیزونو سره یو ځای له سره ولګول. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویلي وو چې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل له نورو ولایتونو د رایو په انتقال کې د ځنډ سبب د هوا سړښت دی.
در حدود 27 ولایت جامن همه موادش به مرکز رسید. 6 ولایت هم که ماندم تصمیم هوا در بعض جای خوب نیست، پرواز کردن نمیتونه، اونمو هنوز مانده نرسیده به کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون اعلان کړی چې د لیندۍ د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د لیندۍ د میاشتې په 10مه به د کابل ابتدایي نتایج اعلان کړي. تمه کیږي د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج به تر هغې یوه میاشت وروسته، یعنی د مرغومي په میاشت کې اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي څو وسلوالو طالبان په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه وروسپاري. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د مړو د جسدونو په برمته کولو دینی او بشري اصولو سرغړونه کړې.
موږ ټول ممکنه هڅې روانې کړي تر څو د شهیدانو جسدونه تر لاسه او خپل کورنیو ته په عزت وسپارو. متاسفانه وسلوال طالبان د ټولو اسلامي او بشري حقوقو او قوانینو ته په نه احترام څخه د شهیدانو د جسدونو څخه مغلطه استفاده کوي چې دا نه په اسلام کې شته او نه په بشر حقوقو کې شته.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د تیرو چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې ولوېده چې پکې د 201 قولي اردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان وژل شول. د وژل شوي جسدونه د طالبانو سره دي او تر اوسه کورنۍ ته نه دي سپارلي. ټاکل شوی نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې پاکستان کې تر 1 میلیون زیات کډوالو د ستونزو دایمي حل لارې ولټول شي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر افغانانو لخوا د پاکستان د تابعیت د ترلاسه کولو بس په دې غونډه کې نه کیږي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو هغو افغانانو ته چې بچیان په پاکستان کې د مهاجرت پر مهال ځي کې د لیولو شوی د پاکستان تابعیت ورکوي. امریکایان د سې شنبې په ورځ د استادو مجلس سنا او د شپږ دېرشو ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکوي. د نومبر په 6مه نیټه د منځنۍ دورې د انتخاباتو ته په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د یوې تودې سیالۍ په سترګه کتل کېږي. دا کاندیدان د استادو د مجلس د 415 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. ملګرو ملتونو هغه اداره کړی چې ګوندی هغه پاکستانی مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې دغلته مقدسات ته سپکاوی د تورنی ایساوی میرمنی آسیا بیبی بریالی وکالت کړی. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملک وروسته له هغه پاکستان کې د موکلې د خوشي کولو خلاف سخت دریځو اسلام پالو ډلو پراخ اعتراضونه پیل کړل. هالند ته ولاړ. دا اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې د پاکستان سترې محکمې آسیا بیبی چې ابتدایي محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی وه بېګناه وبلله. سیف الملک په هاکې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په اسلام آباد کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو د اعتراضونو پر مهال د درې ورځو لپاره وساتلم او وروسته یې زما د خوښې خلاف الوتکه کې واچولم. خو د ملګرو ملتونو ویاند ایر کانیکو د سې شمې په ورځ وویل په پاکستان کې ملګرو ملتونو د ښاغلي ملک په غوښتنه له نوموړي سره همکاري کړې خو هغه یې نه ده اړ کړی چې د دې د خلاف هیواد پرېږدي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې څو د دې خبره اروپایي ټولنه وکړی شي د روسیې او حتی امریکا په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ماکرون چې د فرانسې د ولسمشرۍ څوکۍ ته له رسېدو راهیسې د اروپایي ټولنې د یو شریک پوځ په رامنځته کولو ټینګار کوي. پرون په یوې راډیوي مرکه کې وویل اروپا اړتیا لري چې پر امریکا خپله تکیه کمه کړي. نوموړي وویل موږ باید د چین، روسیې او ان امریکا په وړاندې د خپل ځان دفاع وکړی شو. ایمانوئل ماکرون زیاته کړه موږ تر هغې اروپایان نشو ساتلی چې د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو پریکړه مو نوې کړي. د فرانسې ولسمشر له ناټو څخه جلا د نهو اروپایي هیوادونو د یو ځواک جوړول غواړي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت وایي د راتلونکي کال د ورېد میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم لوی خنډ نه ویني. ولسمشر اشرف غني پرون ویلي انتخاباتو په ترسره کېدو کې به هیڅ ځنډ ونه شي.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری به وخت و زمان اعلام شدهش صورت نمیگیره.
امریکا په کانګرس کې د دیموکراتو استازي نانسي پلوسي ویلي که دوی کانګرس سو انتخابات وګټي نو د دیموکرات د جمهور غوښتونکو لار به نه تعقیبوي. موږ به د جمهور غوښتونکو په څیر نه اوسو. موږ دیموکراتیان یو او یو شفاف او دیموکرات کانګرس به وغواړو. او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دل پر چې کابل پانتون ته دولار اوموندی یوازنې دلیل یاسته چې دی هغه زیات کوخخ دی باید درس او همت وکي.
بیا مام سهار بخیر. راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي کال د ورېد میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې کوم خنډ نه ویني. تر دې مخکې ولسمشر غني د سې شمې په ورځ وویل د ولسمشرۍ انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ځینې ستونزې شته خو د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا دا هومره جدي ستونزې نه دي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ورځې ته 15 میاشتې پاتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د انتخاباتو کمیسیون دواړو ټینګار کړی چې د راتلونکي ورې میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غني چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ناټو د عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل پر وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو کې شک نشته.
یک نقطه واضح باش، انتخابات ریاست جمهوری
ولسمشر غنی وای یو ټکی باید سرګند وي. دا ولسمشرۍ انتخابات په اعلان شوی وخت او زمان ترسره کیږي. که ځینې کسانو مخکې شک درلود او د پارلماني انتخاباتو په برخه کې خبرې او ابهام موجود وو، اوس باید ورته د انتخاباتو په ترسره کولو کې د ملي والی د حکومت اراده ثابته شوی وي او په دې برخه کې باید شک ونه
وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي د ټاکل شوي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کیدو ته هر ډول چمتووالی لري. د دې کمیسیون غړی او ویان سید حفیظ الله هاشمی د سه شنبې په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دوی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د نوو سیستمونو د کارولو تجربه ترلاسه کړي. ښاغلی هاشمي همدارنګه د یو شمېر ستونزو یادونه هم وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به ورسره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې مخ شي. ښاغلی هاشمي وایي یو خو د وري تر میاشتې پورې په افغانستان کې هوا سړه ده، طبعاً دا به د انتخاباتو په لاره کې د کمیسون لپاره یو چیلنج وي. د موادو انتقال، د کارمندانو انتقال، د نوم ثبتولو مسله او د روزنې او ټریننګ مسلې هغه څه دي چې په سړه هوا کې ښایي ورسره ستونزې ولري. د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر مهال امنیت لوی اندېښنه وه، خو اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د امنیتي ستونزو په اړه ډېر اندېښنه نه لري، ځکه دا انتخابات د ژمي له تېرېدو سمدستي وروسته ترسره کېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د تقلب او درغلۍ ادعاوې د دې سبب شوې چې د امریکا متحده ایالات کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر په استولو د هغه وخت مخکښو کاندیدانو وسني ولسمشر محمد اشرف غنی او وسني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یو جوړ جاړی وکړي چې په نتیجه کې د ملي یووالي وسنی حکومت رامنځته شو. اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15مې میاشتې پاتې دي، یوازې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. د افغانستان نور سیاسي شخصیتونه، ګوندونه او سیاسي ائتلافونه هم دې ورځو کې خپلو کې په تودو بحثونو بوختي او تمه کېږي چې په نږدې اونیو کې به نور کسان هم د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو په توګه رامخې ته شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمعې په ورځ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې دقیق وخت اعلان کړي او هغوی به دوه اونۍ فرصت ولري څو خپل نمونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست ټاکل شوی د افغانستان د سولې کاروان استازي د هند د سولې انسټیټیوټ او بروکسل ته په سفر وکړي. د کاروان مشر اقبال خیبر ویلي درې کسان به د شمول بروکسل ته ځي او هلته به اروپایانو او نړیوالې ټولنې ته د افغانانو غږ ورسوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې د ولسی کاروان غړي وای ټاکل شوی چې له دې وروسته د سولې غږ له افغانستانه بهر پورته کړي. د دغه کاروان مشر اقبال خیبر د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند سولې انسټیټیوټ او بروکسل غونډو کې ورته دعوت ورکړل شوی. نوموړی همداشان زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې به ختیځو ولایتونو ته هم سفرونه اپیل کړي.
د 15 ورځو په حدودو کې به هغه لوري ته سفر شروع کړو چې لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان به پکې شامل وي. دا یو وخت دی تر څنګ نړیوالو انسټیټیوټونو چې امن ته کار کوي له جملې څخه په هند کې ځوانانو یو حرکت دی. بروکسل غونډه کې هم بلنه راکړې ده چې هلته به هم ګډون وکړو. په دې واسطه به د افغانانو غږ د ناټو غړي هیوادونو او اروپایانو پورې ورسو.
ښاغلی خیبر زیاتوي چې یو شمېر نور انسټیټیوټونه چې په امریکا او اروپا کې د سولې لپاره کار کوي هم دعوت شوي دي. د سولې کاروان وروسته له هغې رامنځته شو چې د تېرې روژې په میاشت کې په هلمند کې په یوې انتحاري حمله کې ملکیانو ته امر ژوبله واوښته. د دغه کاروان غړیو په تېرو شپږو میاشتو کې په څوارلسو ولایتونو کې کله پلي او کله هم پښې بلې پښې وګرځېدل چې هدف یې د افغانانو د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د ګاونډیانو سولې ته رابلل یاد شوي. د سولې ولسی کاروان ولایتونو ته سفرونو سربیره په کابل کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د پرلت خیمې ووهلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وای هر هغه ولسی حرکت چې د سولې پروسه چټکوي هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای د سولې عالي شورا له کتل چې ویلي دي هر هغه ولسی حرکت چې د سولې پروسه چټکوي د افغانانو ترمنځ د سولې سفیرانو په توګه د سولې غږ تخویه کوي هرکلی کوي. د دغه کاروان غړي وای چې د خپلو سفرونو په جریان کې موندلې چې افغانان نور له جګړو ستړي شوي او د دوی په خبره چې طالبانو هم د تیر په پرتله سولې سره علاقمندي زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
میل آنلاین خبرونې په خپل تازه ګڼه کې د سولې په ارتباط د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ خبرې راخیستې دي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ستاینه کړې ده. ستولتنبرګ د سیشن بی پرز د کابل د سفر پر مهال وویل نن سبا تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. خبرونه لیکي سربیره پر دې چې په افغانستان کې شخړې زیات شوې دي د ناتو عمومي منشي په دغه هیواد کې سولې ته ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده خو ټینګار یې کړی دی چې لا هم په افغانستان کې وضعیت جدي دی. ستولتنبرګ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې دوام بې ګټې او بې ثمره دی او ناتو د افغانانو په مشۍ د داسې سولې ملاتړ کوي چې ملکیت یې د افغانانو وي. یو شمیر امریکایي ورځپاڼو او خپرونو بیا د امریکا د کانګرس د منځمهالې انتخاباتو په ترڅ کې د افغانستان مسله راخیستې ده. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چېرته ډیموکراتان د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي بیا به د افغانستان جګړې ته پاملرنه وکړي. تیر ځل چې ډیموکراتان د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت وو په افغانستان کې 50,000 امریکایي پوځیان وو او اوس 8 کاله وروسته 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري او امریکایان لا هم په دې باور دي چې د دې اوږدې جګړې انجام ته ورنشتې نه دي. د ورځپاڼې په باور د ډیموکراتانو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات کړ خو له دغه هیواد یې پرته لدی چې د جګړې په ډګر کې شرایط په پام کې ونیسي د هغوی د ایستلو لپاره مهال وېش وټاکه. هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي دا جګړه اوس هم د امریکایي پوځیانو د تلفاتو سبب کیږي خو د جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د جګړې له ډګر سره ارتباط لري او هیڅ ډول زمانی محدودیت ورته نه ټاکي. بلې امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی لیکلي دي پر هغو لارو چې خلک د امریکا د منځمهالې انتخاباتو د رای ورکولو لپاره درومي د نوماندانو تصویرونه تر سترګو کیږي خو د یونا ایالت په اګدن شارګوټي کې د امریکایي افسر 9 دېرش کلن برنټ ټیلر عکس ښکاري چې په وروستیو کې په افغانستان کې ووژل شو. له برنټ څخه 9 ماشومان پاتې دي. دی د نومبر په 3مه یو افغان کمانډو چې د روزلی وو وویشت. برنټ تر مرګ یو اونۍ مخکې په افغانستان کې په داسې هیواد کې چې د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د ډیموکراسي ارزښتونه آزمایي د ولسي جرګې د انتخاباتو شاهد و.
په هلمند کې ورزشي خبر اعلان وایي چې کرکټ بورډ او نورې ورزشي ادارې سم چلند نه ورسره کوي. په افغانستان کې چې تازه د ورزشي خبرونو فدراسیون په کار پیل کړی ورسره د ورزش په برخه کې خبرونه هم رنګ اخیستی خو په دې وروستیو کې د ورزشي ادارو څخه د ورزش د برخې د خبرونو شکایتونه ډېر شوي. په هلمند کې ورزشي خبر اعلان وایي د نورو رشتو تر څنګ د فوټبال فدراسیون او کرکټ بورډ ویاندویان ورسره غیر مسلکي او ښه چلند نه کوي. خو د هلمند کې د ورزشي امریت مسؤلین وایي چې ځینو ځایونو کې د ورزشي خبریالانو ستونزې شته او پاملرنه به ورته وکړي. په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی.
د هلمند ژورنالیستانو اتحادیه او پرس کلب ته راغلي ورزشي خبریالان وایي د هیواد ټولې ورزشي ادارې په خاص ډول کرکټ بورډ او د فوټبال فدراسیون ورسره همکاري نه کوي. دوی وایي نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې غیر مسلکي چلند کوي او د دوی سره دغه ډول برخورد په خبرونو او خپرونو کې د ځان باید کیږي. د دوی له جملې خپلواک تریز او احمد مسعود ول د کرکټ او نورو ورزشي ادارو ویاندویان یا مسلکي لري او یا مشران نه غواړي چې د ادارو خبرونه د رسنیو په واک کې ورکول شي. خصوصا کرکټ بورډ کې چې زخپل کرکټ بار کار کوم نو جنې سنځي وی چې موږ د کرکټ بورډ له ویان سره شریکو او یا هم د نورو ادارو له ویان سره غوي بيخي داسې چلان کوي چې هغه شنه وي
او ځکه چې ادارې باید موږ سره مرسته وکړي. موږ دې ته ځانګړي ګروپ هم جوړ کړی دي چې دی کله یو پروګرام لري یا کوم ټورنمنت ته تاکیږي دی موږ ته کولی چې واتساپ ګروپ کې وایي چې مثلا نن موږ دا پروګرام لرو تاسو کولی چې یو څوک خپل راورېږي او راپور جوړ کړي او یو ادوال ته خبر ورسي. خو بدبخت نه چې ورزشي ادارې دغه کړنه موږ سره نه کوي چې مثلا د معلومات په شریکول کې موږ سره مرسته وکړي.
د ورزشي خبریالانو دوه نور مشتبه محمدي او سمې سیرت وایي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د ورزشي ادارو په خاص ډول فوټبال فدراسیون او کرکټ بورډ مسؤلین د خپلو ویاندویانو پر تصمیم ونه نیسي ورسره به یې ګاډ کوي. دوی هم ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې په هلمند کې د کرکټ اړوند یو شمېر پروژو د کیفیت په اړه د کرکټ بورډ نه پوښتنې کوي خو ځواب نشي ترلاسه کولای.
د کرکټ میدان په جوړېدو سره مطلقاً بې کیفیت دی. نه د هلمند چارواکي توجه ورته کوي او نه په لوړ سطح د کرکټ بورډ اداره داخلي اداره د هلمند چې ورځې کل پښتنه ځین کې دا څه ډول کار روان دی هغوی سم ځواب نه وایي. دا یو اساسي مشکل دی. کله چې میدان جوړ سي نو بیا ګټه نه کوي چې پر دې باندې بیا غور کیږي ولا بې کیفیت دی کیفیت لرونکی دی.
د ای پی ایل په اړه باندې د دوه کسانو خبرالانو امتیاز راغلی و هغه امتیاز ورشي خبرالانو ته ورنه کړل شو هغه امتیاز نور خبرالانو ته حتی چې چې حاکم نو دا حق د اولت کې د ورشي خبرالن خو ور نکړل سو.
که څه هم د هیواد د فوټبال فدراسیون ترڅنګ مو د کرکټ بورډ له مسولینو په خاص ډول ویان سره د اړیکو ډیره هڅه وکړه، خو بیا هم بریالی نه سوم. اما د هلمند د ورزش امیر محمود نورزی دا مني چې نه یوازې د ورزشي ادارو مسولین په خپل منځ کې په همغږۍ کې پاتې راغلي دي، بلکې د ورزشي خبریالانو سره په معلوماتو شریکولو کې هم سست برخورد کیږي. په هلمند کې ورزشي خبریالان وایي نه په سپورټي ټورنمنټونو خبریږي او نه هم د جوړیدونکو ټورنمنټونو څخه د راپور ورکولو امکانات ورکول کیږي. محمد راستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. امریکایانو د سېشنبې په ورځ د دغه هیواد د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې رایه ورکړي. په دې انتخاباتو کې ډیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د استازو مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي. تمه کېږي د دې انتخاباتو لومړني نتایج نن چهارشنبه د کابل په وخت سهار له 9:30 بجو وروسته اعلان شي. اجمل اندې په اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د دې هیواد جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ سیالي نږدې او توده ده. د دواړو ګوندونو کاندیدان د استازو د مجلس د 415 څوکیو او د سنا د مجلس له 100 څوکیو څخه د 15 څوکیو لپاره خپلو کې سیالي کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند هڅه دا ده چې د امریکا د استازو په مجلس کې له جمهور غوښتونکو څخه د وس په مقایسه 30 اضافي څوکۍ وګټي. دا مهال ډیموکراتان د امریکا د استازو په مجلس کې 193 څوکۍ لري او جمهوري غوښتونکو بیا په دې مجلس کې د 215 څوکیو په لرلو اکثریت دي. امریکایي وګړي د خپلو استازو په انتخاب سربیره 16 والیان او تر 6000 زیات د ایالتي شوراګانو غړي هم په دې انتخاباتو کې ټاکي. د استازو په مجلس کې د اقلیت ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی پرون وویل چې که په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړ دوی به د جمهوري غوښتونکو کارونه تکرار نه کړي. نانسی پلوسی وایي موږ به جمهوري غوښتونکو پسې نه شو، هسې چې دوی موږ پسې وو. موږ ډیموکراتان یو او ډیموکراتان به یو پرانیستی او شفاف کانګرس ولري. داسې څه چې د شراکت غوښتونکي بوي او داسې کانګرس چې زموږ د بنسټي ښودونکو هغو هیلو ته به درناوی کوي چې د یووالي لپاره یې درلودي. ویل کېږي چې د نومبر د 6 نیټې د انتخاباتو نتایج به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په 2 کاله پاتې مودام اغېزې ولري. ولسمشر ټرمپ بیا په هیڅ صورت د امریکا د استازو په مجلس او سنا کې د ډیموکراتانو د ممکن اکثریت ترلاسه کولو لپاره خوښ نه دي. ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې یو مورد ته په اشاره وویل، که ډیموکراتان واک ته ورسیږي لومړنۍ پروژه به یې د امریکا د روغتیایي خدماتو پر غاړه اخیستل وي. پوهیږئ چې له دې سره څه پیښیږي؟ ستاسو مالیه به 3 چنده او یا ښایي 4 چنده شي. تاسو به خوشحاله نه
یئ.
جمهوري غوښتونکو د امریکا د استازو په مجلس کې د 2016 کال په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتخاب شو. د امریکا په دې دوره انتخاباتو کې د کانګرس د دواړو خونو لپاره تقریبا 216 ښځې هم کاندید دي، چې دا شمیره هم د امریکا په انتخاباتو کې بې ساري ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دې انتخاباتو لومړني نتایج د رای ورکولو د وروستي مرکز په تړل کې دوه سره د واشنگټن په وخت شپې په 12 بجو چې د کابل په وخت نن سهار 9:30 بجې کېږي اعلان شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران د بندیزونو په لړ کې د افغانستان سره د دغه هیواد سوداګري او د چابهار بندر پراختیا له بندیزونو استثنا کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی له ټولو ممکنو لارو هڅه کوي څو وسلوال طالبان په فرا کې د لویدلې هلیکوپټرې د قربانیانو جسدونه وروسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 28 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رای پاڼې او مواد په بشپړه توګه کابل ته رسېدلي. تمه ده نن د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. امریکایانو د سه شمې پورز د استادیو مجلس سنا او د شپږ دېرشو ولایتونو د والیانو په انتخاباتو کې د خپلې خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي. ملګرو ملتونو هغه ادارت کړي چې ګوندې هغه پاکستاني مدافع وکیل له پاکستان څخه وتلو ته مجبور کړی چې دغلته مقدساتو ته سپکاوي د تورنې عیسوۍ مېرمنې آسیا بیبي بریالی وکالت کړی و. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو رښتینی اروپایي پوځ د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم اسمت سارون ته غوږ دو چې یو معلوماتي مطلب وایي.
چین وایي داسې رادار جوړ کړی چې له څه باندې 100 کیلومتره لرې څخه پټې جنګي الوتکې کشف کولی شي. د چاینا ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا پیاوړې وسیله د امریکا د P-2 راپیټر او F-15 لایټنینګ الوتکو ترک هم لګولی شي. دا الوتکې داسې سیستمونه لري چې په خپلو مصنوعي ژغونو رادار یا د الوتکو موندونکي سیستمونه تیرواسي. پر دې سربیره دا الوتکې ځانګړی رنګ لري چې هغه هم رادار نه پرېږدي چې کشف کړي. خو د چین له لوري په نوي جوړ شوي سیستم کې د دغه هیواد په وینا د الوتکو د موندلو لپاره له فوټون څخه کار اخیستل شوی. لومړی یو فوتون لیږل کیږي او بل فوتون په خپل ځای کې پاتې کیږي. د چینایي څیړونکو په وینا په دې توګه د دوی کوانتومي سیستم د ژغونو په شور ماشور کې الوتکه کشفولی شي. کوانتومي رادار هغه شیان کشفوي چې د راډیوي څپو پر اساس کار کوونکي سیستمونه پیژندلی نشي. دا رادار د چین د نانجنګ د الکترونیک ټکنالوژۍ له شرکت سره اړوند په تحقیقاتي مؤسسه کې جوړ شوی دی. چین وایي چې د دې رادار لومړنۍ نمونه یې په 2014 میلادي کال کې جوړه کړې وه، خو په چیرو دوو کلونو کې پرې نورې ازموینې وکړې.